ਰਾਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
اسلام آباد کے دشپ نہ کابل کی دی اتنی میں اور واشنگٹن ڈی سی کے دور دی لنڈو خبروں برخہ کے لاول سر ٹکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پاکستان په پښتني برخو کې یو ځل بیا د امنیت خرابولو د سیسې جوړیږي او غوښتنه کړې چې د پښتنو د حقونو تر اخیستو پورې به په قرار نه کښینی. د غورځنګ یو مشر علي وزیر جوته ویلي
ریاست هم لارې بندې کړې وې، مختلف رکاوټونه جوړ کړي وو. په دومره ګڼ صدا سره د خلکو راتګ زه وایم چې د دې ولس او د دې پښتون خاورې آواز دی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلی. د سفر مقصد د امریکا او ایران ترمنځ شروع شوي تاوتریخوالي نه پس د سیمې په حالاتو د دې اثراتو ته کتل او خپل ممکنه رول لوبول دي. یو څېړونکی ډاکټر منظور وای
د پاکستان چې کوم حیثیت ته هغه خو ځنه ګړم چې د دې لیول وی چې واقعي د تاوتریخوالي په یو تور لو کې کم شي، خو پاکستان باید چې د یو هیواد هم سایډ و نخلي.
او د ایرانی حکومت لخوا د یوکرینی مسافر الوتکې د راغورځولو مسؤلیت منلو وروسته هلته په لوړه کچه احتجاجونه راپارېدلي او حکومت په پلازمینه تهران کې په زیات شمېر د بلوا ضد ځواکونه پر ځای کړي دي.
سرټکی تاسو واورېدل، وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتون یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان په پښتني سیمو کې د امنیت خرابولو د سیسې جوړیږي او پښتانه باید په اتفاق او یو ځغ سره د دې مخه ونیسي. نن په بنو کې یو ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتون ویلي ماورای عدالت وژنې او د پښتنو د بې درکه کولو لړۍ دي ودرول سي، نیول سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي او د پښتنو بشري حقونه دي باوري کړل سي. دغه جلسې ته په زیات شمېر ښځې او ماشومان هم ورغلي وو چې خپلوان یې یا خو بې درکه دي او یا بیا وژل سوي. جلسې ته علي وزیر او محسن داوړ او نورو مشرانو هم ویناګانې کړې او د پښتنو د حقونو غوښتنې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لوني د تلین په مناسبت د فروری په دویمه نیټه د جلسې اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د ریاست په ضد سازمان وایي، خو پی ټی ایم وایي د دوی ټولې غوښتنې او کړنې د پاکستان د آئین سره سمې دي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار په ورځ د ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو نه خپور شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا او ایران ترمنځ د شروع شوی تاوتریخوالي نه پس خارجه وزیر ته وینا کړې وه چې د ایران، سعودي عرب او امریکا سفرونه دی وکړي. پاکستان کې څېړنکاران وایي د پاکستان حکومت په دې معاملې کې هیڅ قسمه د امن جوړونکو رول نشي لوبولی، خو یوازې دې طریقو سره د خلکو پام د خپلو ناقصه معاشي او حکومتي پالیسونو هړول غواړي. خو ځینې پوهان په دې د پاکستان د حکومت ستاینه هم کوي.
د امریکا یوې مشهوري ورځپاڼې ویلي ایراني چارواکو د یوکرېني الوتکې د راغورځېدو په اړه له هغه وروسته رښتیا ویلي، کله چې ورته معلومه سوه چې ځمکني شواهد کړی دي او دوی نور درواغ نسي ویلی. دغه الوتکه د چهارشنبې پر ورځ تبا سوې وه، خو ایران د شنبې یا د هفتې تر ورځې پورې دا نه وویل چې الوتکه دوی ویشتلې ده، چې پکې ټوله 168 کسان ووژل سو. د ایراني حکومت لخوا له دې منلو وروسته چې تر څو ورځو پورې درواغ ویلي په هیواد کې احتجاجونه راپارولي او د لوی مشر علي خامنئي د استعفا غوښتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو مرګ پر درواغجنو او مرګ پر دیکتاتور نارې وهلې. د ایران د پاسداران انقلاب یو کمانډان امیر علي حاجي زاده ویلي چې هغه د یوکرېني الوتکې د بشتلو پر ځای مواري اخلي او هرې فیصلې ته تیار دی. او په عین وخت کې د ایران په سرشار تهران کې نن د اتوار یا یکشنبې پر ورځ ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل سوي دي.
او په دې پیښنه واځي په ایران کې د نه نه بلکې بهر ملکونو نه هم سخت پر خبرګون راغله. د ایران مخالفه مشر مهدی کروبي د خامنئي نه خپل څوکۍ پرې خوده غوښتنه کړې. د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي د پیښې د پلټنو جاري ساتلو ذمہوار خلک انصاف ته مخامخ کول غوښتنه کړې. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو هم په دې پیښه د ایران نه مکمل سپیناوی غوښته چې په وجل شو کې و 50 د کینیډا غړي هم دي. د ترکی سمندري غاړې سره نږدې د یوې لوی کښتۍ په حادثه کې لکته لګې یو لستنه مړه شوي. دغه ټول خلک کډوال وو او په دې کې تماشومان هم دي. پیښه د مغربي ترکی د سیالګرۍ یوه علاقه کې شوې. د وجل شوو په جنګلو لا نه ده خودل شوي، خو اته کسان بچ کړی شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وخت شوی دی د پښتانه ستوري پروګرام، او دغه پروګرام تاسو اوري د ناهید سحر سره.
ډیره مننه سمینی او کاکر صاحب. ګران اوریدونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی. تاسو قربانه ناهید سحر د تا په خپل ټوله پښتانه مینه هر کلی وایم. هیله من یم چې روغ جوړ به وي او دعا مې ده چې ښه د بد او بریالي اوسئ. د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو. د همیش په شان هم د پښتانه ستوري محفل سره، او په دغه محفل کې چې څنګه تاسو اوریدلو چې تیرونه مونږ پروګرام کړو د ډاکټر اسماعیل ګوهر سره، چې د منصری وفات د سیمې سره تعلق لري. په 1902 نه شاعري شروع کړې ده، تر اوسه پورې 14 مجموعي چاپ دي او دومره چاپ ته تیاری هم دي. د په دغه پروګرام کې مونږ د غوي په پښتو ادب کې د غوي اورمنه تحقیق مجموعه مسکا چاپ شو، او بیا اوس دغه یو نوې تازه مجموعه مارکیټ ته هایکو راغلی. ما هایکو کې شاعري کړې ده. د هایکو د تاریخ په والی سره ځنې ستونزې وي، یا غلط فهمه وي، یا چې نو غلط بیانیانې پکې راغلي وي. دغه په حوالې سره د موږ سره په تیر پروګرام کې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د هایکو د تاریخ په حوالې سره موږ سره ډېر ګټور معلومات تاسو سره شریک کړو. بیا دا چې د دې په جاپان کې د دې تاریخ سو، او بیا د دې بابه هایکو سو کو دا څنګه د ارتقائي مراحل نه راتیر شو، کوم مقام تر ورسه، بیا مختلف ژبو ته څنګه راغه، پښتو ادب تر راغه. پښتو ادب کې اسم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د دې باندې خالق او چې دا هایکو پښتو ادب کې معرفي کا. بیا دا سونه هدا پورې پښتانه شپې تاسو خبرې کوي. بیا مونږ تیر هفته چې په دې ډیره خبرې مونږ اوریدلې دې هایکو دینه، خو د دې ترڅنګ بیا څه ناسه خبرې پاتې شنه. مونږ دا وی چې په راتلونکي پروګرام کې په دې خبرې کوو. نن بیا مونږ ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له بلنه ورکړې چې موږ سره هغه کم پاتې موضوعات دي د هایکو په حوالی سره، چې څنګه چې موږ تیر ویلو چې دا اوس داسې خبرې کیږي چې په پښتو ادب کې دریزه شته، او هغه آلریډي د هایکو په شان جوړښت لري، خو دا څومره حد پورې ټیک ده، واقعي دا د سر تعلق لري، یا موږ دي تدې دریز ته هایکو ویل شنه شو ویل. په دې حوالے سره باندې په دې پروګرام کې خبرې کو، په دې کې اوس چا چا لیکل کړي دي، چا چا په دې حوالے سره خپل لیکونه شریک کړي دي، چې دا دریز د هایکو یو برخه ده، یا هم د غشن جوړخ لري، یا هم د غشنده کنه ده. ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب په دې سره خبرې ترې کې نور خو تدیر په درناوي هر کلی وای موږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب په خیر راغلی ستړي مشي پښتانه ستوري محفل ته. ډیر مننه ډاکټر صاحب، څنګه پروګرام لم بیا وخت وستو ټپل ټینګ مصروفیات نه نو څنګه چې موږ خبرو کا چې نن به خبرې کوو تاسو دغه نوې کتاب چې کوم راغلی دی، په دې کې نوې هایکو غانې، او بیا په خاص توګه په تیر هفته تیرونه موږ په دې خبرې هم کړو چې دې کې ځنې هایکو غانې تاسو ترجمه کړي دي. جاپاني چې کوم دی کم ځای نه چې دا راغلی ده، هغه جاپانی هایکو، او بیا په انګریزي کې هم چې کومې هایکو راغلی دي هغه تاسو ترجمه کړی دي. د دې په مزاج د دې په جوړښت به هم خبرې کوو، خو را به شو چې څنګه موږ د پروګرام په شروع کې وایو چې لکه دا دریزه په تیر هفته موږ په دې خبرې پریښې وو چې دا بیا راتلونکي پروګرام کې په دې باندې تفصیلي خبرې وکړو. دا دریزه او هایکو دا څه فرق لري، او چې دا کتاب مال ما تاسو ویل چې شیرین یو څه ځې خپل کتاب را لګړ نو هغه به دریزه چنده مې هایکو ده، هایکو جوړخ لري، یا موږ سره په خوان را روانه تاسو په دې حق لبه موږ سره موږ ورته کو سره معلومات شریکوي. د دې بیلتون بسنګ کوي دا سونه یو سونه فرق لري، یو سی دی واقعي موږ سره په خوان هایکو موجوده ده کنه هایکو بیل د دریزه بیل ده.
دا خبره پړوندی چې دای بخلی ډاکټر راجولی شاه خټک سیب کړی و، او کی د شاه راجولی شاه خټک سیب اول سر کې دا خبره کړو چې موږ څنګه ځنی ولسی اسناف داسې دي چې هغه د هایکو شکل لري. دا خبره غي د صافو لیکونکو په مرکه کې کړی و، او د کلندر سیب مومن سیب په مخه کړی و. نو کلندر سے برتویل چې نه دا د جاپان یو مشهور سنس دی، او موږ د جاپان نه دا غسته دي. نو موږ ته دا نه شو ویل چې دا په پښتو کې مخکوم مرویجو دا خبره بیا شیرینیا یوسف زی چې خپل کتاب کې غسته ده هغه ولا نو می شه د دریزا شي. دا د چې زما موقف دا ده چې هایکو نه مخکې کله نه چې د هایکو پښتو تراغل ده دینه مخکی دریزه سنس کې کوم دی هغه په پښتو کې نو دا نوم ومنو چا شاعر مونږ درې ځنه د لیکلې چا شاعر درې ځنه د لیکلې نو دا اصل کې دا درې ځنه چې کوم دي ته وي دا نوم خو ولې شیرینی اذن زوږی کې خود او قسم بنوي ولې نوم کې خود او قسم بنوي هایکو دي کله دا د یو له سیدابونو هایکو کوم چې جزلوی آزاد هایکو وین کوم چې جماعت دوه کتابه چاپ کی ستاسو کې ستاسو پکې یو کتاب چاپ کړي د اظهار ډاکټر اجرال پکې دری کتابونه چاپ کی ډاکټر دیدار یوسف سي کتاب پکې چاپ ته او نو ډیرو شاعرانو دا یو له سیدابونو هایکو دي کړی دا نو قسم بنوي دغه ته دری مصری جو نظمونه وي دی هغه ورته دری مصری جو نظم وي ښه شینی اذن سوي ورته دری زوي او دلته زمون هزاره کې زمون یو شاعر دی اقبال خان هغه یو مضمون لیکلو هغه ورته سلاسی ویل دي
سلاسی
زما سوال دا دی چې هایکو نه مخکې په پښتو کې سلاسی کم سنسو نو په پښتو کې درې مصری ځ نظم کم سنسو هیڅ سنس نو په پښتو کې درې ځ کم سنسو د دې سنسو هیڅ سنس نو تر څو پورې چې دې نمونه راوړتي نو هغه د ماشومان صوتونه دي او د ماشومان صوتونه ګوره ماشومان چې کوم سوړی وړی لدی کوي یو پاږی کې ځان له سندري جوړی کی یو سر د سندري جوړ کی هغه وی جنکای مو یې لکانو مو یې هغه که تاسو ګوره نو نواز صاحب چې د ماشومان صوتونه په نوم باندې یو کتاب چاپ کړی دی او په پښتو اکیډمۍ په خاور چاپ کړی دی د ماشومان صوتونه هغه ته صوتونه وی یعنی هغه یو شاعرانه غونیسې وی دا ځان له ماشومان جوړ کړی وی دې تمغه ادبي سنس نشو وایله کما ته عمرګری ډیر په خامه ته وای چې دا تاسو د شاعران آزاد نظم دي کې آزاد نظم دي کې او تاسو وای چې دا انګريزه کې برینک ورس او ولتنه راځي اردو کې آزاد نظم شو پښتون دغه نوم واغه سو آزاد نظم دا خو په پښتو کې راندې او نه ماته ته ماته خو هین وغيوم د ماشومان صوتو لکه هغه ماشومان وی د کوي پوری وونه دا ونه لاندې مار دې مار خلې کې تار دې تار مل پکار دې نشکم نشکم د جبینو غو خلب می تڼا کې شي کابل برانه پات شي
بالکل
اوس که څوک دا وی چې دا موسخه آزاد نظم د مخکې نه موجود و نو زه وایم چې دا آزاد نظم کدا چې ماشومانو د صوتونو په انداز کې دا ادبي سنسونو کوي نو بیا پښتو کې آزاد نظم چا ودی نه کیږي بیا رحمان بابا ودی نه کیږي زغه دی غزل شاعر خوشحال خان خټک ودی نه کیږي چې هغه په ډیرو اصنافو کې شاعري کړه او هغه د نظم ډیر کیسونه استعمال کړی دي یو به پکې آزاد نظم استعمال کړو خو د ادبي شنف په تور باندې نشه چې آزاد نظم نو دا د ماشومان سوچنه دي دغه څه دریزه ده نو دریزه چې کوم دی دا موسخه د ماشومانو د سوچونو په انداز کې وو خو دا موسخه چرته مو دغه په انداز کې نشته ادبي شنف په انداز کې نشته او نه چا دی هایکونه مخکې دریزه ذکرې ده چې موږ څنګه یو سنس نو او اغاډو چا دی کړي نه دي نو موږ څنګه ویل شو دا کله موږ نه مونږ ګورو نو د شیرینیار یوسف زی په کتاب باندې نور لمن یوسف زی تفسیر لیکل دا نور لمن یوسف زی وی چې دا چې یو شی به په خاوونو هغه دا ویل چې هغه به په درو مصرو کې وسپینې سپوږمې ستنګې روکه کړه نری چې ما رو درته سي ګرځي لکه غشې دي لنګګای نو څه ما خو یو د دې کلی چې دا درې مصرې نه دي وسپینې سپوږمې ستنګې روکه کړه نری دا یو مصره ده او زه ما رو درته سي ګرځي لکه غشې دي لنګګای دا دوه مصرې دي وسپینې سپوږمې ستنګې روکه کړه نری زمارو در پسې ګرځي لکه غشې دي لنګګای دا خو درې مصرې نه دي دا خو دوه دي او که فرض کوم موږ دا وکړو چې دا درې هم دي دا دریم دي نو اته کې داسې هو غاړي هم په دریم شروع کې دي کوم ته چې مونږه کړای غاړي وو کوم په افغانستان کې دي نو هغه د هیکو یو کتاب چاپ شوی د محمد الله مقبل نو هغه کې محمد الله کمال د افغانستان یو نقاد دی نو هغه د کې چې موږ د دلته سولې سيناري وي لکه یو ادادی کله چې تر دې نه جلای مکاره بل نشته موږ ورته جنې وو تر دې جنې مکاره بل نشته د روټ په غاړه لستونی خوروي لاس پکې نشته او یادای ماشومان یو څوک لیکل کې تور توتا مات شخاخونا تور توتا مات شخاخونا زدر خطه نشم او هر جا هر چا در کی واچ ولتا گنا اس کی دا گورے کدا دو مصری دی یا کدا دری مصری دی خدا ادبی صنف نہ دے تا دا ماشومانو سوکینو دی ماشومانو چی کم سوکینو ویلی لبو لبو کی زال شیلی فل دے دا خو یا پا دو مصرو کے دے یا دا پا درو وڑی کو وڑی کو مصرو کے دے دا یا پا سلورو مصرو کے دے نو کو اس کم پا سلورو مصرو کے دے او دا ماشومانو سوک دے او مونگ دیو چی دا ناخو مو سکی کتا دا او کم دا درو مصرو پا شکل کے دے پا درو کرخو کے دے مونگو چی دا حائی گو دا او کم که ده دو پکیر خوکی ده نمونگ ده آغتا وو چیر ده خو شیر می ساخه دیر پخانه و یا آغتا سو دل سو نمور که نو دا ده ما شمان سو تونه چی دی آغاد بی اصناف ندی که آغاد بی اصناف وی نو ما تا ده سو خوی گنا چی چا دریزه دی کل ده که ده سو سنف وی چا اون نده دی کل بل او بل حیکو چی کمه ده ده جاپان نراغلی ده انگریزی ته تللا فرانسوی ته تللا اردو ته راغلا پښتو ته راغلا موږ هایکو واغسته ده اوس اول کې ما هایکو لیکل دي اول کې ما هایکو لیکل دي ما په خپل کتاب چاپ کړ دي زه وینم چې ما هایکو لیکل دي ما بل څه نه دی لیکلی ځکه دغه د کی شیرین یار یوسف دې خپل کتاب کې لیکلی اسماعیل ګور د مصری ژبې نه روان دي کړی دي خو دا نامعلوم سبب دا نامعلوم سبب بنیادی ولا نو مای کوی خې ما خو درې مصری ته نظمونه نه دي تو پورتو کې درې مصری ته نظم سلسل فینش ما خو هی کو دي کړي دا او چې چا درې مصری ته نظمونه دي کړل دي چا درې مصری ته نظمونه دي کړل دي قسم باندې وی دي کړل دي یا چا درې چې دي کړل دي شیرین یاد یوسف ته دي کړل دي نو هم هغه د یو له سو سیلابونو په هیت کې دي کړل دي چې په کوم کې ما هی کو دي کړل دي او په کوم کې تاسو هی کو دي کړل دي او په کوم کې ډاکټر یاد هی کو دي کړل دي درې زه خو بیا کې دل شو چې سم نور کوم زیات سیلابونو کې موږ لیکلې وي درې مصری ته نظم پکارو چې کوم زیات سیلابونو کې لیکلې وي نو کوم زیات کې نه دي لیکلې د شیرین یار یوسف زوی به موږ ګورو دا یو کو د چې هغه وي دمره خشم نه کایما هغه وي دمره خشم نه کایما چې هغه وي دمره خشم نه کایما چې هډو په پوزه باندې مش نه پرېږدم ما وي خدای خدای مئین کا پچا نو دا چې وګوره دا د یو له سو سیلابونو هم هغه هیت ته هغه چوکاټ ته چې په کوم کې موږ هی کولی کړی دي او ما هی کولی کړی دي زمانه نه موقف شه ده چې دا هی کولی اوس چې موږ د هی کو نوم په پښتو کې مقبول شو او اوچلېدو او په هغه کې ډېرو شاعرانو د هی کو په نوم هی کولی کړی او په کې کوم زیات شر مجموعي چاپ شوې نو اوس دې له درې سیمو ورکول دې له سلاسي سیمو ورکول دې ته درې سیمو چې نظمونه ویل دا د دې یو داسې خواري ده چې د دې بس میوه په مخ نه راځي لکه دا نمونه به اونه کې دي ته ادب کې دغه څه تجربې مخکې هم شوې دي اګه ګوره ما دغه څه کتلې دي چې په کتابونو کې کتاب یا د شاعر نوم به خو راته نه یاد خو هغه چې ته دې ګل دي نو هغه ته ته لا خپل د اندې نوم ورکړ د ډکرا اوس ګوره ډکرا چې کوم دی هغه د خو لف داسې شخ ونه دی او غیر جمالیتی ونه دی او غیر ادبی ونه دی چې ته ته چې کومه ده دغه نوم ډکرا ونه چلی دو ربایی چې کومه ده موږ څنګه ربایی چې ټولو کې زیاتې ربایانه زموږ ډیر دوی شاعر خوشحال خان خټک لیکل دي شپاړل سوا او چې شپږ شپاړل سوا شپږ ربایانه خوشحال خان خټک لیکل او هغه نه پسته ربایی د تاسو زمين په ادب کې داسې چلېدل دي نو ربایی ته ځنه خلک نوم ورکو سلوري ځه یعنی چې یو لنز موسیقه مقبول دی موسیقه مقبول دی هغه ته تاسو د سلوري ځینې مسولې ورکوي چې په هغه کې پښتو کې خوشحال خان نو اخلا تر اوسه پورې په ربایی کې شاعري شوه نو تاسو به کوم کوم سنس نوم بدلوي لکه زه به د شیرین یوسف زید کتاب او لاره کوم د دریزي خبره چون کې اږي تاسو دی دا ری کتاب چې خپل رنگونه او پیوندونه نو پدې کې یونیم سل دریز یونیم سل دریز دی دیش پکې روبایان دی سوار لس پکې غزل دی او پکې نظمونه دی نو چې کوم دیش روبایان دی روبای کې خو روبای دی کل دی روبایی لفظ خو زمونږ هم نه دی کله دا سنس خو زمونږ هم نه دی روبا او روبایی چې دا خو د عربي نه فارسي ته او فارسي نه راغل دی نو دا روبایی نوم نه بدلی
غزل چې کوم دی نو غزل خو هم دی عربي لفظ دی کنه. او دا سنف چې دی دا ابتدا کې دا په عربو سکي و عرب نه فارسی ته راغی، ایران ته راغی، خراسان ته راغی، موږ څخه پښتو ته راغی، نو غزل ته دی موږ غزل وی دا عربی نظم دس ته دی، هغه لفظ چې کوم دی هغه سنف چې دی هغه ته دی موږ نظم و، روبایي ته دی موږ روبایي و. خو بیا د جاپان سنف چې کوم دی هایکو هغه دی موږ نه قبلو و، د هغې دی موږ نوم بدلو، هغې ته دی موږ تریزه و. زما په خیال چې دا به مناسب نه وي، ځکه چې په انګریزي کې وم، په اردو کې وم، په پښتو کې وم، د دې دغه هایکو نوم چې کوم دی دغه مستمل دی، مروج دی، دغه مشهور دی، نو د دې د نوم بدلولو ما ته هیڅ جواز نه ښکاري. او تر څو پورې چې پښتو ادب کې د دې زړې ریښې دي یا نمونې دي، نو هغه ادبي اصناف نه دي، هغه د ماشومانو صوتونه دي. او موږ د ماشومانو صوت ته ادبي سنس نشو ویلی.
اور ڈاکٹر صاحب دا می کنا اکثر مونږ خلک د نن سبا د ترجمه یو سید له ترجمه لکه ولا جوړ کو کنه پیدا کولند دا کې دې شدا نوم بدل شو کنه د ترجمه شو د هایکو کدا چې ورته وی لکه اکثر چې هر څه ترجمه کیږي نن سبا نه
دی خو دا ګوره دی خو دی درې مصری وی دی ورته نوم درې ځکه خو دی دی درې مصرو اسی هایکو چې کومه دا هغه خو جاپانی لسته دی، هغه معنی دا مختصر کلام. او مختصر کلام چې کوم دی دی جاپانی هایکو، یعنی مختصر خبره یا مختصر کلام یا مختصر شعر یا ډیر لند گفت لند غنی مختصر گفتار چې هغه ته هغه هایکو وي. نو هغه چونکی دا درې مصری وی، هغه سکه نورو مصناف دا ټولو کې وړي چې څنګه فولکلور کې مقبول دي هغه دا نو هغه ورته نوم یې کو کې خو دې نو دي چې درې مصری دي، هغه درې مصرو باندې ورته کله سلاسي وي، کله ورته درې مصری نظم وي، او کله ورته دي درې زه وي. تاسو چې د ترجمې خبرو کړم، ترجمه چې داسې ګوره د ځینو سیزونو به ترجمه کول ضروري دي او د ځینو نه دي. ځینې ترجمې جیبې دپاره سودمندې دي او جیب دپاره ادب دپاره سودمند دي. ځینې چې دي هغه سودمند دي، ځینې ترجمه چې دي هغه پولیس کې اوچې دي، ځینې ترجمه چې دي هغه پولیس کې چرته نه چلیږي. لکه که موږ ګورو نو دا موبایل چې کوم دی زمونږ موبایل دا خو ستا انګریزي یو لفظ دی. او دې ته چې بیا زمونږ افغاني دونو او د ځینې پاکستانی دونو په هغه فیشن کې دې ته چې ګرځنده فون وي، نو اوس هم په کې ځینې په مضامینو کې لیکي، په رسالو په اخبارونو لیکي لیکي، خو ما ته دې په پښتنو کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې د یو کس داسې وښي چې هغه خپلو په عام ژوند کې په خبرو کې هغه دې ته ګرځنده فون وي نو وي، هغه ورته موبایل وي. او دغه چې یونیورسيټي کې کومه ده، یونیورسيټي کې چې کومه ده، هغه لپاره په خوندونو او هسپتال کې د هغه لپاره روغتونو، دا نه چې کوم دي، دا 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 په عوام کې دا نه مقبول کیږي.
نه کنه سودا خو نه وي کنه، عام خلک چې هسپتال د زینو سودا نه وي چې موږ زو روغتون ته زو، یا کوم جنکیه لکان چې یونیورسيټي د زینې دا نه وي چې موږ په هنتون ته زو کنه، نو دا ترجمه شوی دی خو هغه په عام جون کې استعمالیږي نه کنه.
نو لسته هغه ترجمه په کار ده چې کوم ترجمه شي، او هغه ترجمه چې کوم دی هغه جیبه ته فائدہ ورکی، هغه ولس ته فائدہ ورکی، هغه پولیس کې استعمال کینو دا روغتي نه په هنتو چې کوم دی دا نه استعمالیږي. ګورې چې په جامع عثمانیه کې په هندستان کې دمر لوی لوی علما ناست او هغه دارل ترجمه جوړ کړو، هغه کې به د کتابونو ساينسي کتابونو ترجمه کولې، د حکمت او د فلسفي د کتابونو ترجمه کولې. هغه مترجمینو کې څو کوزه تاسو ته یو نوم خل سید جمال الدین افغاني ونه، دمره عالمي مفکر چې کوم او دمر عالمي دانشور چې کوم هغه په جامع عثمانیه کې هغه په دارو ترجمه کې، او هغه په زرګونو لفظونه چې کوم اصطلاحات چې کوم هغه یې ترجمه کړل، او هغه یو ترجمه ونه چلیدله. مینو اکسیجن ته خلق اکسیجن وی، هایدروجن ته خلق هایدروجن وی، نو هغه د هغې ساینسي نومونه چې کوم هغه چې کوم ترجمه کړ هغه ونه چلیدل. نو د ځینې ځینو ترجمه په کار ده او ځینو نه ده په کار. خصوصا تاسو چې سوال کړی د ایکو په حواله، نو دا معروفه اسمونه چې کوم دي، د اشناف نومونه چې کوم دي، د ځایونو نومونه چې کوم دي، هغه خو ترجمه کول نه دي په کار. خو زمونږ د پښتو ټپه ده، او که دا ټپه چې په فرانسیسي ژبه کې، په فرنچ کې لیکي هغه، یا په انګریزي کې لیکي، یا جاپانی لیکي، او دغه ټپه خو لیکي، موږ به څومره خوشحالي وو چې زمونږ ټپه فرانسیسیانو لیکله، خپله ژبه کې ایټالیانز لیکله، انګریزانو لیکله، جاپانوالو لیکله، ولیکي هغې ولې نوم بدل کړي. نو موږ په سخت خپګی کې چې زموږ د سنس نه بدل کړو. اوس وخت چې دا کله نه چې پښتانه د راوړ د پنجاب ته او د هند ته، نو بیا زموږ چاربی ته چې کوم دا په هندستان کې ډېره زیاته چاربی ته لیکل شوی ده، په اردو کې لیکل شوی ده، او دې ته به چاربی ته، یا به چاربی ته وي په روهیلخند کې، په نجیب آباد کې، په دې ځایونو کې چې څه د پښتنو ریاستونو دلته بشپې د چاربیتې ویلو محفلونه کېدل، او چاربیتې به پکې ویلې، چاربیتې به پکې ویلې. زه د کیم دغه زوړ وخت هغه هندوستان څه ریکارډونه څه رسالې او څه داسې لټولو کوشش کوم چې دغه چاربیتې مونږ را پیدا کړو. د دې د تاریخ چې په هندوستان کې سمه مقبوله وه، زما ورسره ولې مینه ده، د نورو پښتنو به ورسره ولې مینه ده. هندوستان کې زمونږ چاربی ته چې په اردو کې ویل شوي د مونږ هغې پسې ودي ځو، ځکه چې هغه زمونږ صنف و، زمونږ چاربی ته وه. او که هندوستانیانو د اردو شاعرانو د هغې نوم بدل کړی وی، نو زمونږ به ورسره دومره مینه به هم نه وه، او مونږ به شاید چې دا دعوه هم نه کوله چې دغه زمونږ صنف ته. نن چې مونږ دعوه کوو چې دا زمونږ د پښتو صنف و، او دا په هندوستان کې په اردو شاعرانو کې دومره مقبول و چې د چاربیتې مشاعرې شوي دي، د چاربیتې محفلونه شوي دي، غاړو ته به یې باجی اچولې وي، او مقابلې کې به یو بل ته چاربیتې وي. زمونږ چاربیتې د چاربیتې په نوم په هندوستان کې وه، په اردو کې وه، نو موږ فخر سره نن پرې کار کوو، موږ یې لټوو. نو ته یو سمس نوم چې کوم دی هغه داسې بدلول نه دي، اشناف نومونه بدل شوي دي، لکه څه دې انګریزي چې کومه هغه ورته چې انشایې شو، نو پښتو کې وره تکل نوم کې خودلی شو، ساغه تکلو چلیدو، خو هغه لا مقبوله شوې نه. نو په ابتدایي وختونو کې د هغې نوم تکل کېښودو، انکو خو ډېر کاله وچلېده ده. اوس چې د درې میچریزه لازم نوم اخیسته کېږي، سداسي نوم اخیستل کېږي، جیزه نوم ورته راخیستل کېږي. نو ما تاسو ته وایو چې کومو زیات شل پکې کتابونه چاپ شول، او ډېر کاله د هایکو 15 کاله په پښتو کې سفر وکړو، نو اوس د نوم چې کوم دی دا بدلېدی نه شي. خو کوم ملګري چې په دې باندې داسې لګیا دي، تحقیق دې هغې حق دی، هغې ریسرچ دی، هغې حق دی. خو زما خبره دلته کې د تنقید دغه عمره ده چې دریزه زموږ کې څنګه څه نو، بلکې دا د ماشومانو اسواد کې هغې ته سوچونه وي، هغه ادبي صنف نه دی.
ٹھیک شو د ډاکټر صاحب، دغه شان کې د هایکو په حوالی سره خبره کو، چاربی ته تاسو یاد کړئ، د دې سره هم لکه ولسی اصناف هم لګیا دي، رورو د پښتو ادب نه ورکیږي، لګیا دي نوی نوی رجحانات هم روان دي، نوی رجحانات سره ډیر د غم راځي ورکی، ډیری سبو ته وایو سوچ فکر پیدا کوي چې ګینه دا قسمه نوی رجحانات دا د زیان سبب راځي، ځینې خلک وچ نه دا ګټه رسی. په دې هغه حواله سره هم ډیر خبرې راتلې شي، د ولسی ادب په حواله سره خبره کوو، خو اول موږ د هایکو په حواله سره دا خبره خپل نن سر ته رسو، بیا به غوړو چې په ترجمه هم لګي خبرې وکړو. څنګه چې تاسو د چاربیت ذکر وکړو چې هندوستان کې داسې ډېر لیکل شوي دي په اردو کې، د پښتو صنف دی، خو د هایکو په حوالې سره چې کله خبره کوو، تاسو خو ډېرې هایکو لکه د دې تاریخ هم لوستی دی، بیا مو دا ډېرې چې د مختلفو ژبو ته بیا تللي دي، د جاپان نه انګریزي ادب ته تللي دي، فارسي پښتو اردو ادب ته راغلي دي. خو تاسو بیا خپل کتاب کې دا نوی ستاسو کتاب د هایکو چې راغلی دی، ما هایکو کې شاعري کړې ده، نو په دغه کې تاسو ځینې ترجمې هم کړې دي دغه هایکوګانو، نو د جاپانی هایکو، د انګریزي هایکو کومې ترجمې دي؟ نو دا لکه د دې د پښتو ادب د پښتو هایکو سره د دې مزاج کوم ګورو، د دې موضوعاتو ګورو، آیا دا یو شانتي څنګه چې پښتو ادب کې د دې موضوعات دي، یا د دې کوم مزاج دی، او ما غشاندي کنه دا غي نه فرق لري پښت د جاپانی هایکو چې دا، او د انګریزي هایکو چې د موږ سره په پښتو سره مقابل کوو، نو څه فرق لري؟ او د دې مزاج څونه جوړیږي موضوعات یې سلی می
حایکوچی سیمه جاپان کې ده. نو انګریزي شاعرانو هم کوشش کړی چې د جاپان حایکوچی کوم مزاج دی چې هغه چې کوم موضوعات دي او د هغه چې کوم فکری ماحول دی هغه کې چې خبره سیمه روان دي کېږي. نو انګریزي شاعرانو هم کوشش کړی چې موږ هغه سي حایکو ولیکو. بیا زموږ د اردو شاعرانو هم کوشش کړی چې موږ هغه سي حایکو ولیکو. د دې لپاره دا کوم مخکې پروګرام کې خبره کړې و چې د حایکو په لږه غمزاج له پوهېدل راځي. موږ چې کوم تا بابای حایکو د جاپان هغه څوک دی چې په څوارلس سوه یوویشت کې پیدا و او 1502 عیسوي کې هغه مړ و. نو ما چې خبره کوله چې دا د آزاد او د بیل سنس په تور باندې څوکي شاعر څوکي چې کوم و اغه حایکو مضبوطه کړی و اغه ته بابای حایکو وی. وغه نه پسته بیا سوکان شاعر دی، بیا مولیتا کې شاعر دی، بیا بلا نور دی. اغه ابتدایي دور دا شاعران چې ختم شي نو بیا په شپاله سوا سلور سلوي ختم کې باشو پیدا شي. او کوم شاعرانو چې باشو ته بابای حایکو ویل دي نو هغه د حایکو چې کوم ابتدایي شاعران دي څوک دي سوکان دی مولیتا کې دی دا شاعرانو غي هيستوري ته دوستي اول سر کې سو کې شاعر چې ګمو هغه د آزاد څنګه تور مانی دا سره حایکو چې ګمو دا یو میراث تا یو ترکه ته ورسوله. اوس که موږ دې کې کړو نو سو کې چې کوم دی هغه لیک وندې هغه په حایکو کې لیک تنظیم مزاره ودی او سو قانون را ودی او موریتا کې چې دی هغه په یو خانکا کې عمر 13 اوس او هغه په یو خانکا کې راهب نو هغه څخه لږه فلسفه ده او لږه فکر ده. خو په ټولو حایکو کې دی هغه بنیادی مزاج چې کوم دی حایکو چې هغه کې به خبره به ته یو منفرد انداز کې کوي هغه کې د خبرې کولو لهجه چې د هغه کې به یو تازګي وي او هغه کې به موسمونه دي او فطرت او فطرتي سيزونه چې کوم دي یوازې موسم نه بلکې څومره به چې فطري مظاهر دي او څومره چې فطري سيزونه دي د هغه به که هغه ذکر پکې پکار دي خو هغه یوازې د سټېټمنټ په تور باندې نه چې ګوره دا غر دی او څومره خسته دی او څومره خپل ښکاری پدې کې ونه دي نه دا خو یو بس یو سټېټمنټ دی او نظاره تا بیان کړه. د انسان جذبات یا غي احساسات یا غي مشاهدات چې هغه ورسره یو ځای کیږي او هغه فطري مناظرونه یو موسم را پیدا کوي. نو انګریزي شاعرانو هم دا کوشش کړ دی چې د جاپان د دې حایکو چې کوم بنیادی مزاج دی هغه ته نږدې پاتې شو او ما چې څومره اردو شاعري دشته ده نو د حایکو نو د اردو شاعرانو هم دا کوشش کړی چې موږ دې مزاج ته نږدې پاتې شو خو پښتو شاعرانو دا کوشش نه دی کړی. هغه پکې خپل غم درد هجر او سینه چې زموږ د پښتو شاعرۍ موضوعاتي محبوب او هغه سره خبرې او هغه نکیلا او وفا او بے وفایي زموږ پښتو شاعرانو دا موضوعات اغستې دي. اوس کله د سوکان شاعر تاسو ته جاپانی او حایکو ترجمه چې ما په کې کتاب کې کړل نو د دې وګوره چې د دې لیک تاریخ او تهذیب باندې خو په دې کې فطري مناظر سیمه دي. دا سوکان د ذهن کې ساتای چې د 1500 ختم کې مرګ دی 1500 ختم کې مرګ دی. نو دې بوداته وی د بودیزم چې کوم ګوتم بود دی هغه ته بوداو وی ګوتم بود ته نو د ری خلک مجسمه جوړی او زمون ګندارا آرت کې چې تاسو ګورئ نو ډېر زیات مجسمه زمون په دې ګندارا ته چې کې بده بودا جوړېدلې. نو په یخو مدکونو کې هغه د واورې په موسم کې د عقیدت په تور باندې د بودا واورې له مجسمه جوړې شي. نو سوکان شاید چې ما تاسو ته څنګه وی چې د ری پایکو کې لږه مزه ده نو هغه وی بودا ته وی کله خشوي د جوسه ډیره ده
کله خشوي د جوسه ډیره
خو دا واورې نه جوړ شي وی بودا ګوره چې ځان دې ورته متو دا واه کله خشوي د جوسه ډیره ده خو دا واورې نه جوړ شي وی بودا ګوره چې ځان دې ورته متو دا واه
اسکوره دا واوري نه جوړه مجسمه ورته تودي کې نو سبا کیږي پدې کې یو فکر انده یو خیال انده شاعري انده او پدې کې لیک مزاوم
مزاوم
نو د جاپاني هایکو چې کوم دا د هغه چې کوم تنس مزاته نو هغه دغه ښه بل د دې یو شاعر دی انصورا انصورا چې دې نو دې مرد په ول سوا اکی ادیر شم کی دا هم زور وخت دی نو دې د دې دوباره کې ما دا چې د سټوچ دې د دې یو ماشوم مر شو او هغه ماشوم سره د دې ډېر مینه و او هغه ماشوم ډېر خپل و نو څو وخت دې لا دې چې هغه ماشوم د فنکاو نو دې په اړ وخت یو ایکو ویلا او دې وی زبې خاورو کې دفن کړم خو زبې خاورو کې دفن کړم خو ایا ممکن ده چې دا خاورې به داسې بچی ول چې ته وپی کوي
هاي هاي زبې خاورو کې دفن کړم خو
ایا ممکن ده چې دا خاورې به داسې بچی ول چې وپی کوي لکه خاورې چې دي هغه قسم قسم ګډونه ټوکوي رنگا رنگ او نباتات او ونې او میوې هغه هر څه چې دي خاورو نه پیدا کیږي خو زه چې خپل کوم ماشوم نم دې کې خخوما نو څوک چې غنم وکړي غنم کیږي چې چوارو کوي چوار کیږي کوم میوه نه لکه هغه میوه کیږي خو هغه زه چې دا زوی دي خاورو کې نه لوم نو آیا داسې زوی به دا خاورو پیدا کی بیا ماته وګوره دې چې انتهای دې او غم خبره ده ولې کې تاسو وګورئ نو دې چې موږ خاوره خاوره یادې او شوکان چې کوم دې نو هغه بودا چې یادې نو پاره کې ووره یادې او یادې دا ټول شي تر کې منځل نه دي یا باندې دې تر شو دا کارون دې نه هیولي د کارون دې کارون دې نه هیولي او انګریزي هاي کوه زمادي را خو خښو هغه ماته دا څخه کاریدل نه کوم زمونږ په علاقې زمونږ په پښتونخوا کې چې څوک کار کوي بیل سره او بیلچې سره او کوډالې سره دا زری حالات چې زمونږ په پښتونخوا کې مختلف ځایونه کې د دې نمونه مختلف چې خو دا بیلچې څنګه ما ده نو دا پکې یو دا چې کارونه لسته هر ځای کې خلک بیلچې وي نو کارون دې نه یو دوی چې نو شو راخته ترګو یې غونډې شو نو شو راخته ترګو یې غونډې شو لږی ایم تور کلک ځمکه کلم زما بیل کې ګور بسری کوي نو شو راخته ترګو یې غونډې شو لږی ایم تور کلک ځمکه کلم زما بیل کې ګور بسری کوي اڅک چې موږ څوک د بیل او بلچاو د پزنیکا کې ویز لیکه کني پکې کاني دي پکې ګټي دي چې هغه سره لکې د واقعتن او حقیقتن هم د اور د سړي کې نه راپاسي ولیکې دا موږ د دې مانوي ته ګورو یا غوي چې لګیم تور کله کله ځمکه کلم زمام بلچې ګور بسري کوي بلچې چې بسري کوي نو مهنت چې کم دی نه دا خپل سرنګ راوړي او مهنت چې کوم دی هغه دا واقعته مونږ دلته بسری کې خوده مهنت چې کوم دی نو دا مونږ انسان ته خوشحالي ورکړي یا ته سکون ورکړي د هغه خاندان ته د هغه راتلونکي نسلونو ته د دې مهنت کې نو پس پس جوړیږي نو انګلیسي شاعرانو چې موږ ورته چې بلچه دا او تور کلک ځمکه دا او نور دی او تور مه دی بیا دا هیکټ چې د بجو هیکټ د هیکټ یو مشهور ایکو ده نو دا زما ډیره خوښه وه د هغې ترجمه به تاسو ته واورم دا ګوره ده چې شهر مالې چې کومو ملکونو کې یا زموږ علاقو کې د سیمو کې چې کوم ځای کې ډېر زیات یخ وي نامرغۍ چې راشي دا په څانګه باندې کښېني یا کور کې په جامو دپاره اوچولو دپاره مینه ترمینه تړلي وي په هغه څار باندې کښېني چې ډېر یخ وي نو ځینې وخت کې دي هغه سرونه چې خپل دي هغه خپلو څانګونو کې ورکي څانګونو کې خپل سرونه پټ کړي اوس دا منظر چې کوم دی هغه هیکټ چې کوم دی هغې بیان کړی دی هغه وي د یو بېخونده شان سحر منظر د یو بېخونده شان سحر منظر سرونه پټې په څانګونو کې دي لکه مرغۍ دي بې سرونو ناست دي د یو بې خونده شان سحر منظر شرینه پټې په څانګونو کې دي لکه مرغۍ دي بې سرونو ناست دي
اوس بغیر سرونو نه مرغۍ کې ناستې ګورې هایکو کې به خبره ای بچ کوم نه غبا د هغې کولو یو سلیقه د هغې انداز د هغې لهجه او د نظر چې کومه زاویه ده هغه به ډېره منفرد او بېله ونې به دي چې اوس دلته کې ډېر دا لیکلی دی چې سحر دی او د سحر منظر دی یخ دی مرغۍ چې دي هغې خپل سرونه خپل څانګونو کې ورکړي دي نو دې خبرې کې به دومره خوند نو خو دې کې وایي چې سرونه پټې په څانګونو کې دي لکه مرغۍ د بې سرونو ناستې نو بې سره مرغۍ کې ناستل دا خندي خبرې یو نوی انداز دی نو دغه څه کې موږ د انګریزي نورو شاعرانو ته ګورو الیکزیس روټیلا الیکزیس روټیلا چې کوم دی هغه پکې لږ جمالیاتی خبره کرده د مینې یو خبره کرده محدود پکې یاد کړتي خو هغه خبره داسې ډېر منفرد غلي اندازو کې کرده هغه ما یو د سکولو طریقه دغه وا ماضي یادې ما یو د سکولو طریقه دغه وا ستا به مخ زما په سترګو کې و ما یو د سکولو طریقه دغه وا ستا به مخ زما په سترګو کې و دا طریقه مې اوس عادت جوړ شو انگریزی ہائی کو فطری مناظر چکم دی او فطری مظاہر چکم دی فطری اشیاء چکم دی اغب یاد او د جمال خبره او د محبت خبره اغه ګوره انیتا ورجل پی کړی دا انګریزی شاعر ده د مشهور انیتا ورجل او هغه ما کو دي کلی نو هغه یو ځکه هغه خپل یو ځکه حدود ته داوی چې لکومې را تین کړې مې چې لکومې را تین کړې مې نو له هغه وخت باطن کې زما چې لکومې را تین کړې مې نو له هغه وخت باطن کې زما یو مرکه ته چې چغار کوي اوس هغه خپل د زړه د باطن هغه د ننه هغه حالت چې کوم دی خپل د باطن هغه هغه د مرغې د چغار په انداز کې هغه استیاره کوي هغه تشبیه کوي نو په دې کې په تشبیه او استیاره چې کوم دا کې هغه مونږ فطري مناظر نو واخلو خبرو نو هغه بیا ډېر خوند کوي نو دا چې تاسو ته ما سمره ترجمه وي د کې د سوکان او د دې د باشو مشه چې ونه وي خو د انصور او د سوکان می وي او نور د انګریزي شاعرانو وي نو دې کې زیاته چې کوشش تا کړې چې موږ بهرني خارجي چې کوم مظاهر دي او فطرت سره چې کوم تړلي سیسونه دي چې دا پکې هم بیان کړو زمون پورتو کې د فطرت سره تړلې چې زموږ د اوس وخت بیان نو هغه سره سره موږ خپل زموږ د شاعر خپل یو مزاج دی زموږ خپل یو جمالیاتي شوق دی زموږ یو ادبي مزاج دی زموږ د مینې زموږ د ګلې زموږ د هجر زموږ د درد زموږ غم زموږ شوګري او خپل سره دا چې زموږ پکې په دې څه په بل نه شته دا بیان په کار دی خو د بیان انداز چې کوم نه هغه بیا د لیک غزل نه او رباعي نه او کیسه نه زما دا ذاتی رعایت چې هغه غوښنه داسې مختلف په کار دي چې انګریزي او جاپاني شاعرانو څخه منفرد او مختلف دي جی
نو اوس برا شم د نوی رجحانات او هایکو خبره کوي ګنده غشن په ادب کې نوی رجحانات په هایکو په حواله سره هم ډیر ناقیدینو بدا خبره کوله چې ګنه خو تاسو ډیر تفصیلی په دې خبره وکړي چې لکه ټپم شته او لکه بیا په ګرادریزي خبره راغی خو اوس به نوی رجحان کې نن سبا پښتو ادب کې ک غزل ته ګورو جدید غزل ته جدید غزل نن سبا لګ تاسو لوسته وی ګوري به خامخا ولته کې کتابونه به ګوري سیریز به لیکي او اسپیشلی سوشل میډیا د لارې نو دا نوې یا جدید غزل کومو ګورو دي کې د علامتي رنگونه او اغه غزل لک د عام ولسته لپاره کوم ادب تخلیکی دي نو اغه ولسته د پوی نه هغه او دغه د نفسیاتونه هغه بره شوی دی نو ځینې ناقدین خدا وی چې نوې رجحانات یا علامتي رنگونه چې دی خو ادب ته زیان رسولې ځکه چې دا د ولس ته سوچ مطابق نه دی او هغه لستون کې کم کړی دی او ځینې خلک وی چې دا د وخت ضرورت دی نو تاسو څه غنی دا نوې رجحانات ته په پښتو ادب کې بیا علامتي رنگونه ته بیا نوې غزل ته کومو غزل کې چې کم د علامتي رنگونه راغلي دي شاعران یا لیکوالان غزلې یا ټیکی ګران ګران ټیکی ول وروړي او دا غي وي چې دا جدید رنگ دے او چونه غزل ډیر ګرانی ورپسې ډکشنری را لی ورپسې ترجمه کې او ځان پینو دغه دی عمل ته په کم نظر ګوري دغه نیو رجحان ته په کم نظر ګوري ډاکټر صاحب؟
نه نه رجحانات خو چې کوم دی دا اقبال یو ځل ویل چې سبا ایک تغیر کو ہے زمانے میں میرا تغیر یو دا سے شے دے او تغیر یو دا سے شے دے کہ دب پد زمانے کی ہمیشہ ہمیشہ روی دیتا سبات دے لیکن تغیر چی کم دے تبدیلی چی کم دے دا دا دنیا پیدا کی دو سرا دا عمل شروع شوی دے او دلی دنیا ختم دو پوری با دے تبدیلی و تغیر دا عمل شروعی یا دا ہر دور اختلی تقاضی دی هغه هغه تقاضو مطابق شاعر غزل لیکي خو تاسو ته یو بل اشاره وکړه چې داسې پکې الفاظ استعمال شي چې هغه ډېر ګران وي د عام لوستونکي په پوهه کې هغه نه راځي هغې نه به لغت کتل راځي دا زمونږ یو علمیه ده په دې هم خبرې کوو خو علامتي انداز کې تاسو وویل زمونږ اکثر شاعران چې کوم دي هغه کمانه خپه کېږي خو زه دا خبره کوم چې په علامت خو پختله صحیح نه دي پوه چې علامت څه شی دی اوس ما د چانقاد او غالبا په اردو کې د ډاکټر نذیر احمد صدیقي کتاب ما لوستل وهغې کې د علامت باره کې یو خبره لیکلې وه چې دا خو د چاره خوب دی لکه چاره چې خوب وګوري پختله خو بیانولی بل چاته نه شي علامت علامت چاړه خوب وي دا خو نه چاړه ته فائدہ ورکړي نو او دنه د چاړه خوب نه کیږي ورول په کار علامت چې کوم دی هغه خپل د جیبي داسې عام فهمه علامتونه عام فهمه علامتونه زمونږ په هغه استعمالول په کار دي زمونږ په عادت کې هغه ډېر زیات کیږي او لکه ما تیر راز اخلي او رجل دا کله چې ستاسو د امریکای او د ایران چې دا اوس د لیک د ځان ته ټینشن زیات شو نو په ټي وی ریپورت چې له دوی چې کم کم اهداف دي چې ایران په هغه باندې حمله کولی شي دا تاسو د زده علامات په تور خبره کومه چې ما سیاست فریقه دي چې خو چې کم کم د امریکای په دنیا کې ایر بیسونه دي کی په هغه باندې ایران هم لا کولی شي نو هغه چې په ټیوی هغه ریپورت کې دی نو هغه چې دا ایر بیسټ دی وی افغانستان کې د لارام ایر بیسټ هغه چې څو وخت د لارام د ایر بیسټ وي چې زما د ایر بیسټ سره نه خو د لارام د لوی سره زما د یو طبیعت له خوشاله شو چې ما یې رادیو ایر بیسټ نیمې چې د هغه د لارام ایر بیسټ شه لکه زمونږ په پولیسي کیسو کې دلارام یو زرانه کردار دی او ډېر مشهور کردار دی ډېر اهم کردار دی دغه سې لکه موږ څخه د په کیسو کې وکتور ابان دی ذکر دی وکتور ابان چې د هغه د یعنې علامت دی د خوف علامت دی د دهشت علامت دی او خلک د وکتور ابان دی چې کوم دی د دې ته علامت پوهېږي چې موږ څخه پولیسي کیسو کې موږ څخه لوبو کې موږ څخه بدلو کې پنځه سو کالونه زرو کالونه ځینې علامتونه را روان دي نو موږ هغه علامتونه استعمالول په کار دي چې کوم عام لوستونکي هغې نه ومپوي او علامت هغه خوند کوي چې کوم خلک خبر وي چې کوم لفظ تاسو د علامت په طور باندې استعمال کړی دی یا چې تاسو کوم کردار د علامت په طور باندې استعمال کړی دی یا چې تاسو کوم زیاته علامت په تور استعمال کړی چې خلک هغه نه واقف وي لکه موږ چې کوم ځای کې ډېر ظلم وشي او کوم ځای کې ډېره سختي جوړ شي او کوم ځای کې ډېره بهرني وشي نو موږ چې دا خو جو صفا کربلا جوړه ده نو اوس دا کربلا چې کوم دی دا موږ علامت په تور استعمال نو خلک کربلا نه خبر دي یزید نه خبر دي حسین نه خبر دي نو بیا جوړ دي علامت په پوره خوند اخلي د دې په شا چې کوم تاریخ دی د دې په شا چې کوم تهذیب دی د دې په شا چې کومه واقع ده د سره تړلې چې کومه واقع ده هغه د خلکو ذهن ته راشي زمونږ ځکه چې څوک ظلم کې ویر دا خو د سم یزید دی او وی د زمونږ پښتانه وی ظالم سړي ته وی دا خو سم یزید دی
اوس چې دا استعاره یا دا علامت چې استعمالوي نو خلک پوه شي چې را پښتانه وي چې دا یزید نه زیات ظالم څوک کېدلی نه شي که نه. نو داسې علامتونه چې کوم زمونږ د خلکو ذهن کې دي او هغې نه په نوي انداز کې استعمال کړي، په شاعري کې داسې استعمال کړي چې هغې نه په شاعري کې یو نوی مفهوم را پیدا کړي، نو هغه علامتونه به خو خوندي. ولې کې خبره د نذیر احمد صدیقی والی چې د چاړه خوبي چې هغه خپل یو نفسیاتي کیفیت چې کوم دی او خپل یو باطني پیچیدګي چې کومه ده هغه په یو داسې علامت کې بیانوي چې هغه په خلک پوهېږي نه چې په کومې شاعرۍ په کومې علامت خلک پوهېږي نه. نو هغه نه به خوند څه واخلي، د هغه په مسیج د هغه په مسیج به څه پوهېږي، د هغې شاعري چې کومه ده هغه په پښتو ادب له او زموږ نوي جدید ادب له هغه ترقي څه ورکي. داسې پیچیده او ګرانو علامتونو په حق کې خوشنه یم. ځینې الفاظ یو بل علمیه ده موږ سره، هغه دا علمیه ده چې د هر لفظ لپاره خلک ځان ته د زیادې ترجمې کوي. اوس ګوره زمونږ په عربۍ کې هغې هر لفظ لپاره ترجمه کوي، خو هغې لپاره د هغو د ترجمو د ترجمه کوونکو د ماهرینو د علماو د پوهاندو ادارې جوړې دي. موسه کې خو اداره خو هغې ته نشته. اوس که فرض کړه موسه کې پښتو اکاډمۍ پېښور ده او هغه د ترجمې څه کار کوي، نو هغې کې به شپږته علما به ناست وي، هغه به د ژبې ضرورت ته ګوري، اهمیت ته به ګوري، هغه به یو لفظ ترجمه کوي، نو هغه به بیا په ټکسټ بوکس کې به راځي، هغه به په ریډیو راځي، په ټي وي به راځي، هغه به مکتوب شي چې اداره کوي. خو دا خو خلک ځان زنده کوي لکه هغې کې ګران لفظونه به را پیدا کوي، نو په هغې کې ترجمې دپاره ادارې په کار دي ځان نه چې کسان ځان ځان دپاره کوي. او زموږ خو دا شو چې دا ترند میډیوم زیاته ده او الکتریک میډیوم زیاته ده، هغه کې کار کوونکي امریکان دي. نو زه به د افغانستان خبره به زه وکړم چې دا کار په افغانستان کې ډېر کېږي، خو د افغانستان د یو عجیب خبره به وکړم. تېر کال د پېښور اکاډمۍ یو سیمینار و په ترجمو باندې او بارګلۍ کې و، نو هغه کې ما ترجمو باندې او په نوي اصطلاحاتو باندې زما مقاله وه. ما چې ولوستله نو ځینې ادیبان چې کوم او خصوصا د افغانستان ادیبان چې کوم هغو پرې لکه د خوشحالۍ اظهار ونه کړو، عبیدالله رشید صاحب و اسف سلیم صاحب او داسې نور ادیبان ما ته نومونه نه دي یاد، نو هغې پرې لکه خوشحالۍ اظهار ونه کړو چې ولې دې دا نوي د اصطلاحات چې کوم دي او د ترجمه چې کومه ده دوی د دې مخالفت وکړو. خو د اتفاق خبره وه چې ما نه پس پر د کابل نه راغلی محمد نبی تجدیر یو زلمی لیکوال دی، هغه راغی هغې دا خبره چې کوم الفاظ پکې کړو زه په هغې الفاظ یې لیکوم. هغې وی عجیبه خبره ده چې د شپاړلسو کالو د اتلس کالو هلکان چې دي هغه د اخبار په دفترونو کې دي، رسالو په دفترونو کې، د ریډیو ټي وي په ادارو کې ناست دي او هغه ترجمې کوي. هغه ترجمه چې کوم دي نو د هغې مطلب همدا و چې هغه د پښتو مزاج ته برابر دی، هغه هر کس په خپلې په خوښې باندې کوي. او هغې کې د ترجمې چې کوم بنیادي اصولونه دي د اشتقاق اصول دی، لکه یو اصول دی راواد یاره ترجمې کې به تاسو داسې لفظ پاخلی چې د هغې ماده داسې وي چې هغې نه اشتقاق کېږي، هغې لفظ نه په مخه ته بیا نور لفظونه جوړېږي، هغه په فائدي حیثیت کې، هغه په مفودي حیثیت کې، هغه په مختلفو حیثیتونو کې چې هغه لفظ راوړل کېږي. او بل دا چې هغې لپاره چې تاسو کوم لفظ اخلئ چې هغه ستاسو د ژبې مزاج ته نږدې وي، چې هغه په خلکو کې مضبوط شي، نور ډېر اصولونه دي. نو اوس چې کوم کسان ځانه د ترجمې کوي د لفظونه کوي، نو ما داسې کتل دي زموږ په نظمونو کې هم تاسو چې ورته اشاره وکړه، په غزلو کې، په مضامینو کې، په افسانو کې، هغې د فیشن په طور باندې، هغې خپلې ژبې سره د مینې په طور باندې، خپلې ژبې سره د هغو داسې یو مینه ده چې هغه وایي چې هر لفظ چې ما کوم دی هغه ما پښتون کړی وی، او که هغه پښتون کېږي که نه کېږي په زور مې کړی وی، لکه هندو به پخوا په زور مسلمانه وګه نه مرنبي چې قدیمه به ویله، نو هغه په زور به مسلمانه وي. مونږ دا ځینې لفظونه دي چې هغه په زور پښتانه کوي، نو په زور نه دي کول پکار، د ژبې مزاج ته کتل پکار دي، ضرورت ته کتل پکار دي، خصوصا چې کوم موسه کې سائنسي ایجادات ته بار ملکونه نه راغلي دي، هغه چې کوم نومونه دي، هغه چې د کومو ملکونو ایجادات دي، هغه نومونه چې موسه کې راغل هغه هغسې مقبوله دي، یا موسه کې چې کوم اسناف راځي، یا موسه کې چې کوم عربی فارسانه کوم درسونه راغلي دي، او موسه کې چلیدلي دي. ګورې په مشترکه هندوستان کې، یعنی هندوستان جوړېدو او پاکستان جوړېدو نه مخکې په هندوستان کې یو اداره وه، ترکی اردو ہند کتاب کې لیکل د زاغه ستاسو ته بیانوم اردو کې هغه ویل یو څه دی دغه چې انګریزي کا جو لس اردو میں آ گیا اور اردو میں اس کا چلن ہو گیا اس کو چلنے دیا جائے، یعنی کہ هغه انګریزي نه راغل د کوچ اردو کې هغه اوچلی دی ترجمہ جی بے پارا ادب دے پارا جی بے پارا کرے پارا ڈیرا ضروری دا خو ضروری سو وقت کم سے دیا گیا
ڈاکٹر صاحب د نن سبا د لیکوالانو په حوالی سره کومه خبره کو، یو لیکوال د خپل اولس د نفسیات سمره خیال ساتل پکاري، په یو لیکي کاغه ترجمه وی، کاغه تخلیک وی، کاغه د ادب هر یو صنفي، خو د اولس د نفسیات خیال پکې سونه ساتل پکاري.
دا اولس خو غره موږ چې کومه د تخلیکونو د اولس لپاره تخلیک کو، خو یو فرق ته ساتل همیشه د ساتل راځي چې د اولس د نفسیات او موږ خیال کولو په کار دي، د هغو د مزاج خیال کولو په کار دي، زموږ د اولس شعور، زموږ د اولس تعلیم، زموږ د اولس پوهه د کمې سطحې ده، د هغه درجې خیال ساتل په کار دي. خو یو خبرې د هم خیال ساتل په کار دي چې د اولس په ژبه کې او د ادب په ژبه کې فرق وي. موږ چې کومې خبرې په حجره کې کوو، په بازار کې کوو، په اډه کې کوو، په لاره باندې یو بل سره کوو، هغه عام غونه ژبه ده. د ادب ژبه چې کومه ده، هغه ډېره معیاري ژبه ده، نو د ژبې په خیال ساتل په کار دي. دریمه خبره دا ده چې د اولس کمون دا خیال نه، موږ د اولس نفسیات خیال ساتل دي، د هغو د خیال مزاج خیال ساتل دي، ځکه وو چې شاعر چې دی دا خپل د معاشرې خپل د اولس ترجمان دی. خو په دې باندې دا هم ذمواري ده چې دې اولس چې کوم دی، هغه په داسې لارې بونځي چې دې د دې دا شاعري چې دا قسمه شاعري خلک نن سبا خوښوي او هغې په وجه باندې خلکو مزاج خراب کړي، لکه هغه دومره عامیانه پن ته راشي، لکه زمونږ شاعري ده په هغې کې زمونږ جمالیات دي، زمونږ حیثیت دي، زمونږ عشقي شاعري ده، زمونږ مینه ده، چې په هغې مینه کې په هغې عشقي شاعري کې مونږ بیا داسې ونکړو چې ډایرکټ هغې کې بیا مونږ جینکۍ یادوو او جمالیاتی مینا شاعری کی مینا خوی شاعری کی درد خوی لیکن درد مند خلق ہے او زمون پختانه چې کوم دي هغه زیات چې کوم دي هغه غریبانان خلک دي، او هغه ماشي مسلو کې خطر دي، هغه سماجی مسلو کې خطر دي، هغه دشمنو کې بغنو کې خطر دي، هغه بیروزګاری کې خطر دي، کم تعلیمی کې خطر دي. دا څه کوم چې وی دا څه دا غبیا هغه د درد شاعری خو خوي، هغه د غم شاعری خو خوي، چې په کوم شاعری کې درد او غم زیات دي. نو شاعر نه پکار دي چې هغه درد او غم چې دی هغه د ناامیدۍ او د کدوتیت او د مایوسۍ په لهجه کې او په هغه مضمون او په هغه انداز کې بیان نه کړي، بلکې د هغې لږ د ذوق تربیت لږ لږ دی، هغو د ذوق تربیت په کار دی، او د هغو په نفسیاتو کې لږ لږ داسې تبدیلۍ کوشش په کار دی چې دا د هغو نفسیاتو مثبت اړخ واخلي.
ډیره مننه چې دغه مثبت اړخ واخلي ډاکټر صاحب، ډیره مننه. وخت بیا ختم شو، بیا هم ډیری خبرې پاتې شو، خو انشاءالله بیا به چاته هم یوځای یو بل پروګرام پیو کو، مختلف موضوعات باندې به خبرې کو. ډیره مننه د نن ورځې پر ګرانو خوږ اوریدونکو، هم دې سره د پروګرام وخت سره رسیږي. زه نهی سحر د عدنان رشید سره د نجات غواړم، پروډوسر سره ښه وختونه درته غواړم. په لوی لاس سپارم.